السلام علیکم ستلیم شه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ځه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسي خبرونه خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېر اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسید پرون په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندی خبری وکړه. هغه ویلی د دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د خزو لپاره د یو خوندي چاپیریال درامسته کولو لپاره تر سره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان د خوندیتوب بولی خو د وای چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه د اور سره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیزه چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. په همدې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګی است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رابانی کار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لا غیر د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هینا رابانی کار په حواله ویل شوې چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسی صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی و خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکي په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیې وروسته له هغه په اوکراین په تیره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. میکروفون ستاسو خبرونه کې مو زحمت چی بر هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو، د خوارو افغانانو پر ضرورت. د طالبانو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي له شلمې راهیسې په افغانستان کې د ژمي د سړې څپې له امله له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن زاهد د چهارشنبې پروسه ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي تصویري پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زره یاده شوې وه. ممکن د لری پروتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول اسانه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د سازمان علي کمشنری یا یو ان اچ سی آر مخکې ویلی وو چې په ژمي کې به په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبور شي چې د خوړو او د تودو شي ترمنځ یو خوراک کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمی دی. ښاغلی مرادی زیاتوي د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تېر اونۍ هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقیق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم مدقیق صاحب. خبرونه ته شرخ لی
سلامت او شیوار صاحب خدای مکه مواز خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم په دغه
کور ودان خیر یوسه. مدقیق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غټوټ دی، البته یواز په افغانستان کې نه، نور نړۍ کې هم هوا ډیره غټوټه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخیا بیا د پوهی لمخی الاتی څخه شای کېده شي، خصوصا په افغانستان کې
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون، یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل، یا د هوا کې ډېره ګرمې څپه راتلل، دې ته موږ د اقلیم په ساینس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعضې وختو کې هوا ډېره تودېږي، یا کله ډېر زیات بارانونه کېږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کېږي، ورښت نه کېږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات دي، خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده. او موږ یې ډېر په لنډو لنډو کلو کې، یعنې حتی په یو کال کې دوه درې وارې، یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدانی او خوشنی سترسیز موگی وادوال زیان منکیگی او تلفات ورکو.
متقیق سب دی لخاطره چه دی دغس هوا مخوونی ولشی دی چاپریال ساتنی دی اصولو لمخی افغانانو تا چپ کار دی؟ یعنی دا هوا خو دستنه ده چه دا جامع تیر شو بیا با قصه ختموی که دیشه چه پا سرلی که سیلونه ډیر زیات شي، په وړ کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیرو سختو زلزلو شاهد وو، او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څه وکړي؟
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نه شي کولای. موږ دا فاتنه وایي چې دا هوا موږ باید ګرم کړو یا هوا باید سړه کړو. ولې یو اصطلاح چې کارول کېږي دغه ته سازګاري وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګار کړو. په ډېرې خوشنۍ سره په تېرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان له جغرافیایي نگاهنه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل یې دا و چې خلک متوجه وو دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه وو. ولې په خوشنۍ سره داسې اوس دې مسله ته پاملرنه نه کېږي. که چېرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی، شاید دغه تلفات، دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو، دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ
د حادثې په منځ کې
چاره ورته وکړه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبره ده چې د حادثې په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واورې هم ورېدلې دي په د ځینو ولایتونو لري پرتو سیمو ته صدر ډو راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدی. لیکن وارلمخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمی کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات او یو منځني اقدامات، یو اوږدمهالي اقدامات یا کارونه چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، بشري مرستې په څه شکل رسولای شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چیرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږد مهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، که دا سلسله همداسې روانه وي. مثلا لننه څلوېشت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د 1950 کال یو تقریبي احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 30 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تیا د کرشي ورسه ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، یعنی موږ د ملک مثال ده، ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو. د وګړو شمېر له 3 میلیارده نه پورته شوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فطن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیق سبو بخشی که با انفرادی دول بانی خلق جنی حدسی وکی، زم اصلا تاستو یا مثال درکم. تو روزی مخیمی پا فیسبوک که یا ویدیو کتلا یا افغانو پا اوکراین که وسیده، ده یا وره بخاره ایشه و ده دی بخاره نلی پا ده کوتا که چوز ای تاورا تاو کرده و بیای بحری ستلی و ده پا ده خپلو خبرو که پا ده ویدیو که ده خبره کوله چه زدیر کم گاز دل تلگوم او ټول ورځ می کوټه تاوده وی. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې پکار دي که چیرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات را ته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات را کوي؟
زه کاملا موافق یم سره سیبر صاحب، که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي، ولې موږ په خپل هیواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانې درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې به ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه وکړله، اکثرا هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سکه مسولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په ساته باندې یا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کیدای شي او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریک قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې قاری صاحب محترم مهرباني.
بلې صاحب سلام سلام علیکم قبول کا سلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم مهرباني وکي
نو سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز درنه ملما مدقق صاحب سلامونه وړاندې کوم. خبره دا چې دلته په دې جمی کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی و، په جوزجان کې ډېره بیا ساره یخنی و. شبر صاحب دا چې یخنی و چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغه ته درېدلی وای د باندې بس نو ځان وحته سپاره.
بله
نو دلته یوه خبره داسې وه شبر صاحب چې مخکې دا یخونه د سنه پنجاره په دې خوا چې زما په یاد کېږي، یعنی اوس یو 15 کاله کېږي، داسې یخونه نه وه راغلي او خلکو هم داسې دغه نه ورته نیولي، امادګې نه ورته نیولي. ولې یخونه به راتله منګه داسې یخونه نه وه چې داسې یخونه نه وه چې انسان په ازاد کې. نو ساس کړه داسې یخونه راغله دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه وه، موږ خو لا شو یو نوکې شی مو درلودی د څنګ دپاره داسې کونډې وې چې ما موږ ولې داسې بر صاحب باوجود دې چې ډوډۍ نه درلوده او لیکن قریب د یخنۍ مړه کېدله. دغه خلکو چې ګرمي و پلسیکان دې ټولوله ته بیا دا پلسیکان سوه که وچار ټول دا پلسیک مه سوځي دا زغالي مه سوځه. یو وروره خو نو حکومت کومک را سره کوي، نه دولت کومک را سره کوي، نه عمارت کومک را سره کوي، نه تجار کومک را سره کوي، نه سرمایدار کومک را سره کوي. نو زما اعتماد یې خبري نو څه وکم.
بله مننه قاضي صاحب. متحقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا ما مګه تکرار مثلا پلاستیک سوځوي، دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي، نو څه باید وشي؟ متحقق صاحب ستاسو نظر.
ګورې شیبر صاحب، د پلاستیک سوان دا ډیره خطرناکه مسله ده. ژوند لپاره زهري مواد دي، زموږ صحت د انسانانو نه تناسب کې په کور کې استفاده کوي، د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې یو چا کور یا کوټه یخوي، ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه، نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي، کومکونه وکړي، دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي، خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک کمی باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې، نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقیق صاحب. یو بل اوریدونکی په واتس اپ کې را سره دی، دوی ته به مخه کو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ.
اوري احمد شهبر،
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مصیبر څنګه یې؟ جوړه په خیر.
شکر مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالې څخه فاروق ورداګې مساسر تماس
کړ. څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوایې اخی سات بیا تمره وخی بیان کې ګرمي، بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه ستا؟
بارانونه څو ورځې مخکې وسول، خو اوس بیا هوا صافه ده، بس دا وچ کلک یختي ساده یخ بدر اول بزی بیا مازیګر خواته بیا ودرېږي سار ما داسې خې ولاړې کلک یخ
لری په خرونو کې واوره شکاری.
یاره په هینمن کې واره په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل خو وس نه لسی سم شکار.
او خل لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندیشنه لري او کنه؟
و اندیشنه خو لا ټول افغانستان ته لري، بیا موږ خلک ویشي تقریبا نه دی د کجکی دام لا وچتی.
او ماننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته. لې خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیا وو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیا وو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څرنګه تیروي. او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاس او ګرېوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هرکلی کوم. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونې موضوع مو دا ده چې په دې سړه ژمي کې افغانان څه وکړي، ستونزې څري او څرنګه یې مخه نیول کېدای شي. یو اوریدونکی راسره دی د واټساپ له لارې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، له کوم ځای زنګ وهئ؟ بله اورو سره، مهرباني. د ټلیفون په لاسپیکر کې دغه شاوخوا خلکو اواز هم راځي. له کوم ځای وبخښئ؟ له کوم ځای دا ټلیفون کې غوښته ونیسي؟ او مهرباني اوس اوس سره اورو.
د باندې کجې کېد ورسوالۍ سمې ستاسو و دغه ته دغه پیغام کښې شوې چې په زموږ په منطقه کې ډېر یخني ده او خلک مو ډېر بې وزلي بې اولاد نه دی. موږ چې دغه د نړیوالو ته تاسو زموږ دغه پیغام ورسوئ نه دی چې زموږ سره یو عام کومک وکړي نه دی. زموږ ولس ډېر در بدره ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څرنګه ده په کجې کې؟ تاسو خو ویل چې سړه ده، څومره سړه ده؟
کجې کېد ورسوالۍ ډېره سړه ده نه دی، یعنی یو خوار و غریب سړی د باندې گزار نشي کولای نه دی. او یو شتمنی والا خلک یو غاز د دوغه سکار اخلي نه دی. موږ د باندې کیږي کی په لسوالی کې د عمر کیږي برکم کاته کړی دی نه دی. او نو دغه توانو طاقت د غاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پر سر نه وکړي ډیر به ودی بي ولادي کدا غو نړیوال ته څه موږ دغه عمر یا ورسوي نه دی چې دا موږ سره روان کوم کوکی.
څومره وخت اوسه برق قطع ده؟
یار تقریبا د سلور او توک ما بینس کې به زیات کم ان شاء الله او عزیز.
یعنی هیڅ اوس برق نشته په دغه دومره بوده کې؟
هیڅ نشته، یا هیڅ نشته، څه نه نشته.
او د کجکی بند ورغله په دې ورځو کې لنشتې دي لیدله؟
ابل یو سر
څنګه په بند کې وبد څومره دي؟ ډیر دي کلش
یار، ډیر لږ دي نه دغه جالونه چې دي چې هغه مامورین او انجینران کار پکې کوي هغه وای نه دی چې د تر دې اندازې پسې وبه کښته دي.
کښته دي. ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان، مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده. او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خاطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په دې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري، څرنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي. خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شایي ډېر لوړ وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. وچا د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شول سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22مه په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مال زیات شمېر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو وبریدون کې را سره شو مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهاله دی او ځان معرفي کړئ.
عبدالطیف د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سیمه زنګول.
بخیر راغلی. څنګه هوا په مساکلا کې؟ څنګه ده
مساکلا کې هوا؟ ډیره یخه ده شاشکه.
یعنی ډیره یخه؟ څومره یخه؟ ته یعنی ستا له تجربې سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې؟
په دا شل کاله داسې یخه هوا نه ده راغلې لکه شاشکه.
او څنګه بارانونه څنګه دي په مساکلا کې؟
بارانونه بس یو لږ لږ سوي دي، خو یخنی ډیره ده تر بارانو.
یخنی ډیره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تودول
مشکل ده. دا چې یو خو ګرانی ده ډیره. یو من بوټی تقریبا په یو نیم سل کال داری دی، په خو به 50 کال داری و. نو خلک به وسم دي ډیر شاش کال. او د بل خواڅه یخ ډیر دی، او د بل خواڅه برق نسته، دا ستونزې کړه مشکل خلک لري.
عبداللطیف وروره، چې تر څو پوری کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو اس هیڅ اعلان نه دی، اوس موږ خلک کلدار چلی بیا په تیر د هلمند ولایت چې دا ټول کلدار چلی په لغوانی نه چلی کلدار اوس هیڅ روپی نه دی، نو پدغه مشکل هم دی.
دسته پدغه اقتصاد کې وای ګوره، دا استاد سوسنګ وهلې د مخ کې هم یو ورور له هلمند زنګ وهلی وو، دوه کسانو زنګ وهلی وو. د اقتصاد لمخې کچرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلی، هغه اقتصادي ګټه هغه بل وطن ته رسی. نو خلک
دې ته فکر
نو سی بل ته ګټه رسی، خپل ګټه دا پیسې د سدي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلي، د افغانو یو والا د بوټو والا یو من سکاره اخلي، د سکرو والا یو من وړه اخلي، د وړو والا یو من یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. د پیسې د دوران وکي، د پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. سو پیسو ارزش پیدا کو، بیا که اوس په سلو افغانو باندې یو من وړه کیشي، هغه وخت په سلو افغانو باندې دوه من وړه کیشي، نو د خلکو اقتصاد به راشسي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ساس په باور، یا پویږي پیاو کنه؟ دا مهم سوال.
پویږي خونو خو اوس ټول معاملیه په دا کال در دي، نو اوس څه وکي؟
نو خو داسې څوک نشته چې فکر وکړي سره ځله دي خو ځان خلاص کنو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا افغاني چلوي، خو موږ خلکو معاملیه اوس دا څو کاله دا شل کاله په دا کالدارو معاملیه کولې، اوس پورونه وو دکانداري ګرد په کالدارو دي، نو افغاني وای نسته نه چلیږي
دوه نه لکه کالدار. او که بوټو ته راشو، تا د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګرانه دي، څرنګه په مساکلا کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لږ کرلې دي او کنه؟ ډیر دي خو بوټي بیا هم ګرانه دي.
نسته بوټي نسته، د سره څه کاختی ده؟ د بوټو
کاختی ده.
خو هر شی ګران سوي دي، نو څه ارزانه دي؟ د پخوا په پرتله خو هیڅ اعلان نه ارزان.
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. خو یو پوښتنه بل هم در لتاسو وکم، څه فکر کوئ چې څه باید وسی؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څنګه حل کیش؟
سلام علیک سر په خلاصې.
نو یو خبره خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاصې سیده کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک
نو ګوندي خدای خپل د افغانستان روپی وچلو بار به سادم سان سره
نه خدل ته اوس مشکل په بل شي کده نو خدای پاک خو بم وایي ستا حرکت وکړي زو پکې برکت وکړي نو خدای پاک خو
هم مجبور دی اخر خلک مجبور دي چې خپل روپی وچلي نو خدای
شالک
پاکستان روپی لا پلوړ سو
دا نو خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نس د سې او حالت راغله د سې تخپل وای د غدا ازادي رډو ته زنګ وهاله د سې څوک دی بوټو د اخیسو توان نه لري هوا یخه ده او د خو هغه ابتدایي شاید یعنی اسانه شاید کنه نو د خو
په پاده کالدار په خپل چوه وس زر اغوانی به 2000 کالدار کېدل وس زر اغوانی یی تقریبا 3000 کالدار تر رسیدي اوس په کالدار به شي خراب څه په خوا خلانو کې شو
نو خو دا دومره خراب وس ولا البته دا هغه وایي د اقتصاد پوهان وایي کنه کوم را پورن سم ول ازادي رډو لرل تیرونی دا خبر ما په خپل تیار کړی وو پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه ل روسي څخه تیل را وارد کړي خام تیل واخلي نو په غو راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسي ته ویلي دي چې ل ډالر او پرته به نور پیسې درکو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري پاکستان څه باندې 4000 میلیونه ډالر لري هغه ذخیره وای دغه پیسې ک پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د درو هفتو تیل نکیږي په دې پیسو باندې نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نور پیسې را پیدا کړي د دې معنا دا ده چې دا امکان لري چې چرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي چې کلار نور هم راول وي شي نو ته سه په مساکلا کې دا اوس مثلا ته په مساکلا کې په شلکه کلدار باندې یو موټر واخلي شلکه کلدار باندې نو کې دې چې دا پیسې به خیر راول وي شي یعنی ته په شلکه کلدار یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکلا کې یو مې شوسه هغه موټر څوک په دیر شلکه نه اخلي په څلوي شلکه هم نه اخلي یعنی مطلب دا دی چې دا پیسې نور مراغورځي خو کور ودان خبرونه کې مو برخه را سره واخسته په دې هیله سه په ټول افغانستان کې خلک افغاني و چلی د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مخه وخت حل کوي سي موږ هم یو څه حرکت وکړو کنه مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رډو اوري د خبرونه موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو ارتیاوی دی چې څنګه مخنیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خوران لړی رسوند سره مخامخ دي ازادي رډو په تیرې ویونه کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګری ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بے وسله افغانان ایران دي چې خوړه واخلي او کده سون مواد واخلي او خپل ماشومان پیتاو دکی د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین عبدالولی مدقق په خبرونه کې را سره ده مدقق صاحب برته کتاس تر شو مخ کې د خبرونه په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړی چې خلکو اسریت ته مخ کړی د اسری کورونه جوړ کړی دي هغه پخوانی سیستم لمنځه تللی دی چې توخانه به بي هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تاو دیدل لیکن په دې اسریت کې یو سوال تاسو هم په بهر کې ژوند کوي د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې د کورونه د سې جوړ شي چې له بهر د سې شان ورته ورکې سي په لږ انرژي کوټه ډیره تاو ده شي خو تر اوسه پورې دغه نوی نوی کورونه هم په زورګونو زورګونو جوړ شول په لسګونو سره په لکونو لیکن دغه شي ته توجه نه شو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې څنګه مدخص
شیبار صاحب دغه مدرن ژوند د اسری کورونه په دغه اسری د ژوند طریقه د څه د ټول نن لومړی زیربناو ضروري شو په جوړی کې یو بو زیربناو د فاضلاب زیربناو د کورو د تودوخي او د کورو د سړولو هغه سیستمونه او زیربناو باید جوړ شي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره دغه تیر نو شلو کلو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړي دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضا او مطابق نه وو خلکو هر څه زر وختل په صورت وختل ولې حکومتي اداراتو هغه پلانونه یا هغه عملی برنامه ډېرې سلووي یا بېخي نه وي نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نگاه نه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبیعي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي دې مسلې ته هم پام نه کړی ګاز سیستم هم نه لرو، د برق سیستم په مجموع کې ستونزې را ورسته. موږ تاسو ګورو په افغانستان کې د اوبو مشکل دا ټول هغه ستونزې دي چې که چیرې تاسو زیربناو نه لرئ، هر څومره که چیرې اصلي ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ کړئ. نو دا ډېره ښه بېلګه ده.
مدقیق سبو بخشي،
کابل او نوی ښارونه
مدقیق سبو بخشي. فکر نه کوي چې تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي؟ یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي زبه دي کلیو د کورونو چې ځینې زما ذهن ته د اوس راځي، یو مثال درکم. کورونه د دیوال په بیخ کوټي د دیوال په بیخ کتار جوړوي پرې ساړه افغانستان کې، نو دا کوټي به څنګه تودوي؟ په شهر کې مو ستونز سره، په شهر کې هم کانکریټي کوټي جوړوي او یا کتار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډیر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټه لوړی وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټه کوچنی جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټه داسې جوړوي که یو کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صرف د خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر و د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی توخانې ته ضرر درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن و، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به وو، د باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وي، پیسې لاس ته ورغلې وي، دې له دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل، اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه، هېڅ چېرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده، نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره شي.
مدقیق صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی و، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه هم داسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندناویا کې چې په اروپا کې یخي سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخي دي. څه فکر کوي دې مسلې ته پام کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی شي بار صاحب، هغه ډېر ښه کار ورته والو کړی و. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې افغاني کوټې اوس هم په کابل کې شته، یوه شیشه به نه وه، دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه و، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی و، ډېر زیات معاصر و. په کم مصرف باندې به دا کورونه ګرم و. او بیا موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم لرو، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم وي. که چېرې مثلا دا کړکۍ دا وړې شي، په اوړي کې بیا ته ژوند کېږي. د دا مسایلې په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په پخواني سیستم کې ښه مراتب لرو، تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متحق صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکی انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، تاسو سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسه کې د مسافرې شپې ورځې تیرومه. نو زه بعضې موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقت شو خو پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته یې پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم د خیبر پښتونخوا ریپر نه مې اړیکه نیولې. سلامونه امنی چې لی تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دغه د یخ موسم په باره کې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر هم نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضې خلک سي هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیری یا پلاستیکونه یې هغه خو د ما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو د ما یو دغه لن پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا څه شته لري، نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان یي، د دې وس نه لري چې یا خچ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. د دې په باره کې باید له دغه غریبو او بېوزلو خلکو سره باید دوی ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه، مننه. پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکی چې هغه مخکې له فرانسې زنګ وهلی و، د هغوی ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
ښه، خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مونږ وطنوال ژوند کوي، نو مونږ وطن کې ډېره غریبي ده. نو زه هیله کوم ښه مالداران ما پیغام دا ده چې هغوی له خپلې وسې مطابق ټولو غریبانو سره په دې یخو حالات کې ژمي کې بس د هغو لاسنیوی وکړي. او د ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنۍ کې توده وساتي. نو ما دا لنډ پیغام وو.
مننه، مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډیر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتر معلومه ده، سیده هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول. البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده، او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي. څرنګه؟
بالکل، دغه د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په تاسو کې وایم. دا خبر به موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو، دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کیږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د بند د دیوال او د بهر دیوال طرف شده، د دې په منځ کې عوایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پکې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سریخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یواز د مخې طرف ته، یواز د کوټې طرف ته. نو مختلف لار
متخیق صاحب د تاسو چوول مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلې دي بیا له جالۍ سره بیا لته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغه سیو شای هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، تاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلو چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي؟ که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي بار سر هغه وختونه خو خلاله منتها موږ دا په هوای خلکو ته ورکړی دا هم د هغه وخت زمان کې هم په پلازمېنه کابل کې او هم په لویو اثارو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا څنګه پاکه وساتي په مجموع کې دا برنامې موږ درلودې بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې په دوی ته عملي ورخوځل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانه سیستم سي ورته وایي دغه د کوټه په د کړکې مخه ته د لرګې یا چوکاټ غوډې جوړ شو بیا په هغه باندې پلاستیک ورک دا پلاستیک د ورځې له خوا نه مثلا د تحویله د کوټه کېدل د شپې به دا پلاستیک باندې دوی دی د نن کوټه د سیګار موه او په خپل ګلخانه کې به مثلا دوی کوای شوې چې بازي بوټي وساتي نن مختلف طریقې او مختلف لارې چې خلکو سره کار کوي خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کال خبره نه ده دا مثالونه چې زه ورکو یا د اروپا یا د افغانستان مثالونه ورکو دا د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغه تجربه ته رسیدلی وو ولې په ډیر خوشنۍ سره چې په ډیر کم وخت کې خلکو رجوع کړه اثرات ته بیل دینه چې دا د خپل د محیط اوضاع او د چاپیریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په دې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاسي سیستم له بل راځي چې کورونه ورانېږي تلفات ورکی ولې دا کار کو نه کیږي مګر چې له بل موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د کرمسیر د هلمند زنګ ویلې وایي خلک چې کوټو له کمښت سره مخکې په مجموع کې د هلمند ولایت د طبي شکل باندې د نباتي فرش ډیر کم لري زه طلالم زه ګرځیدلم ما د خلک لیدلی دی په غرنسیر کې چې په دښت او په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټی د ټول ریخوراش کې د ویستلې دی او دا سوزولې دی په بازار کې هم اوس دا ریګستاني ساحه ډیره سوې ده هم خلکو ته سوند ډیره کړې دي هم وحشي حیوانات ته دی وسیدو ځینې څنګه سوې دي په خلکو باندې حمله کوي یعنی مختلف د چاپیریال مسائل ډیر د تاسو انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسي دا فکر وکړه چې لاس پیدل کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پیښي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کی دا سوندې زه اوس کال خو په شکل تیر سي ولې پر اصل په کلو کې زما ډیر تشویش ده چې دا سوندې به نور هم دي
متحقق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریشو را باسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولوی برخډیر پام نه کوي زما په یاد دی یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نه نیال نیالی نیالګي کړلی وو هلته یې شو په دې کوڅه کې جنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې وو سی په پایتخت کې وو سی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زما ته وم په حقیقت کې خپل پښې و هم او دغه نور چې تاسو یاد کړل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شورا باسي او همداسې ازادي رادیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټي دی چې هغه نوم یې دغه فعلن هیر شو چې په هند کې ریشي خرڅی شي په دې دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریشي ما له یو چا سره دوه کاله مخکې کومان کوم خبرې کړې وې هغه ویل چې دا داسې کېدی شي چې یو برخه څوک راو باسي او خارج ته صادره کې خټولې راو نه باسي خلګې ټول بي خراب باسي چې دا بوټي وز ډیر کم شي ويم دی او قیمت هم زیات دی یعنی یو عامه په هوای په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي مدقیق څه
سیبر صاحب موږ دا د طبي منابع او په مدیریت کې یو استعمال چې دا تقریبا نوې استعمال ده غته دا پایدار استفاده وایي یا په انګلیسي کې ټوی سستینبل یوز دا سستینبل یوز معنا دا ده ساده الفاظ وایم وای دا دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده د بشر لپاره د سي حیثیت لري لکه د باغ
یعنی
د باغ له میوې نه له پیداوار نه باغدار استفاده کوي ولې خپله ونه ساتي ډېره ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له حدیات سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره ونه باید پرې نه کړو. چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لږ وباسو هغه پرې کړو هېڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنی دغه شکل په هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا سرځایونه دي که دا د اوبو منابع دي که دا د خاور منابع دي او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو دا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړې دي او استفاده ترې کړې ده او د معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي او زه څه شم غږیږو دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله بسې موږ د چاپېریال یو باس درلود یا به م کومه زمانځنه درلوده یا به م کوم ستونزه درلوده نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکړئ، نه راتلل توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا و چې خپل په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپیریال په اړه.
نو دغه مدقق صاحب افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي هغه څو سو پیړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي. یعنی که پاچا سم و هر څه سم دي او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دا مثال راوړ چې مثلا د مطبوعات په وخت او دغه سره په څنګه موږ د عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یو ته موږ دا رسمي پوهاوی ویلو او بل ته غیر رسمي پوهاوی ویلو. رسمي پوهاوی دا و چې موږ توجه ده کوله د دولت د ګورګان په دغه وظیفه ده چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپېریال مسایل شامل کړو چې دا شامل کړل عالي تحصیلاتو چې موږ د چاپېریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړې چې اوس موږ د لپاره کوهنځي لري د کابل پوهنتون کې وګورئ پوهنتون کې هم ډیپارټمنټونه دي د چاپېریال مسلو لپاره د دې سره په څنګ کې د هغو اصحاب له وزارت سره هم کار کوي چې د ملایمانو لپاره د مختلف مسایل د چاپېریال مطرح کړو. نو دا رسمي لاره وه او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا غیر دولتي ادارات نه له تجارانو سره له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط څنګه او وی سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپېریال په څیر کې د ما دا خبره تکرار نشي. ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی ما سره وړل په ټول ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب تاسو ته خبرې
بل د ماشومان د مکتب متعلمینو ته د نیالګي ماتاو یو د خپل شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده دا ماشومان به لیدل کور ته ورغلم چې دا ماشوم د دیال ماتي بور به ویل دا ما ورته ویل چې دا راوړي د سماوات کې ډیر ښه سوځي په دیالګي وکړه دا ډیر ښه سوځي موږ وګ ګرمو. نو ته فکر وکړه چې ته د چاپېریال لپاره کرامه په هوایي من سره راوړي اول باید ماشومان خو نه پیږي د ماشومانو والدین باید پوه کړي چې هغوی دغه پوهاوی ورکړي خپلو ماشومانو ته. یعنی بیا د ما دا خبره باس هغه اولې خبرې ته راځي چې فردي اقدامات ډېر مهم دي په دې مسایلو.
دا ستاسو یو اوریدونکی دی غته باور شو او دا ستاسو خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه هڅه وکړه چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې. هغوی د چاپېریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګمان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپېریال په ارتباط لیکل شوی دی او تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم. جان محمد هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د ملما صاحب څخه چې دغه بوټي چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټي دی دا په داریګو کېستا.
بله اها
او دز ماغه
و و سرسرس
نو دغه خل او دغه خلق دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال بيخي ډیر ډیر د بيخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي بیا ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر خلکو د ډیر ځای کې دول سره سره دغه دوري او غرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات زیات سوي دي په دې ساحو کې
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکي
ګوره سیبر صاحب دا ورور سره خبره وکړه د وشمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او زلمند کې د ریګي علاقې سره لرو په دې کې دا په ځانته ایکوسیستم لري چې دا روش کې دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګ کې یو مرغه دا چې موږ په پښتو کې غته تاړی وایو دا ساره په اندر په هیڅ کې ژوند کوي خلاصې ساره لې دې پټه نه فرا کوي دا د دې دانی خوري د دانی سخت دي دا ساره هڅوي نشي د دې له فضله مواد سره دا پرې کې انتشار پیدا کوي یعنی چې دا تخم مولې دې د سړي بارانو سره غل دا تخم د مو کې برته دا پټه بیا ځي اوس خبره چیرته ده خبر ادا ده شاول ال خلک د تاریخ کار کی خپل خلک کنه کی بهرانيان راځي د تاریخ کار ته مخه کړی دا کداغه مرغه نه دی دغه تخم نه تکسیدی په طبي شکل باندې دی ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزري علاقه وګوره اول څه پروژه وګوره اول څه انسانان له دا طبي سیستم موږ په خپل لاس اخلو وجاړوي دې سره په کوکه دا بوټي ټول له بیخ راباس
مدقق صاحب
تاسو زحمت کچيره ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي را ټول کی کافی لرګي دوی تلاسته ورږي خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څو ونه بوټي پس دا ونه نه دي دا بوټي دي دا بوټي که په خبر دا له بیخ راباس یو ټکترانو کې اچي راځي خپل کوټ راوړي یا خرڅي
او له شګو را اسلام اسانه ای
خو دا ټول چې باید تغییر راوړي دا کار باید ونه کی فقدره وچ شاخونه وچ د دې په بخته وراله لږه نه باید والا وچی او د ښکار مخه باید ونیشي
جان محمد رو تر سره
بل
او ګوره د مدقیق سب دو ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړل یو خو خدای ته وګورې هغه مرغان مو وزن دی هغه څه غوښي ستا سه خوري او بل دا بوټي داسې مرا ل ریشو مرا باسي څنګه
خود دا 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 بدواري پر ځای خبرې دي دا مشکل چې دغه دی تاسو وایس بدی کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دی دا خو اکثره بهرنیان به زیاره خلګي دغه کوي او شکار کوي مش خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره ډیر نه کوي نه او په یم نه مش خلک په دغه دا اما په هوای ورشته خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو مجو خاطر دا او دا بوت چې دی دا به ښه کار راوړي یا خرڅي خپل کورو کې استعمالي دغه مشکل
خودلته وزګره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبري واوري دي کدا تاسو په خپل کور کې وکي تاسو د کور والا به دي تاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر سي دغه وشمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم جوړي وي هم به وشکالي وي
بځی کې بښنه غواړم لوی ونده مطبوعات خپل شي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات د ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسې و کې نور رادیو غانو خو بس خلک دې ته وساده زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دې ته فکر مې خدای مې ولیدل چې دا د بیخ خيږي یو رقم ځان مې احساس او خودونه سر مې نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان اسي
بس پام دې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم تری خبر شي مدقیق سب بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید ډېر مننه چې په زپوې مسه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زنګ ووه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ش وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.